مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرې. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د لولسه پوښتنه وشي او مشران د خپل پرېکړې نه کوي. د بلوچستان بلتور پال سیاستوال براحمداغ بوبټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل هیڅ چا سره خبرې نه کوي، او په بیروت کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو په اړه د ترټولو ترتړلو ورونو شاته پریکړه نه کیږي، بلکې لولسه د پښتنه وشي، ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. تیر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه له مشرانو سره تر جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل پر دې موضوع به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
داسې صورتحال جوړی چې پډرین غمونو کې فیصلې کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي، دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړئ چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړئ. صوبې سر اعظم کې مستقله صوبه جوړه کړئ، زور سټیټس برقرار وساتئ، دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم صاحب ته په خپلې نگرانۍ کې د اتفاق رایه کوشش وکړه.
مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې څو ورځې مخکې د پاکستان وزیر اعظم یوه کمیټه جوړه کړه چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه به خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. بلوچ بلتونپال سیاستوال برامداغ بوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. دا خبره نوموړي تېر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته. د بلوچستان ریپبلیکن ګوند سویټزرلینډ میشتي مشر براحمداغ بوکټی وویل د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی، خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. د هغه څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې د بلوچستان ازادۍ له غوښتنې او دریځه په شا شوې دي. د پاکستان حکومت د بوکټی دې څرګندونو په اړه لاڅنی دی ویلي، البته هڅه کوي چې بلتون پالي او په وسلواله مبارزه کې ښکیل بلوچستان د جوړجاړي خبرو ته تیار کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي یې له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دوی ویل دا کسان یې بې له شرطه له تختونکو خلاص کړي دي، البته دا یې ونه ویل چې دا مزدوران یې له کوم ځایه خلاص کړل. شاوخوا یوه میاشت مخکې نامعلومه کسانو دا مزدوران هغه مهال وتختول چې دوی په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو په کار اختول. دوی د تختونې ذمواري چا نه منلې. د قبایلي سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیر ورځ مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي.
پدې کې موږ بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخیستي، هغه د قوانینو د لاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستي وونه په هغه تنخواګانې مو بند کړي او قانوني کاروایي مو شروع کړي او استادانو مازیر کړي.
محمد عتیق زیاته کړه چې د 2011 زیږیز کال د نظم او ضبط له قانون سره سم د اقدامات کړي دي او دا چې د سکولونو اصلاحاتو بهیر به روان ساتي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان سی آر وایي روان کال تر اوسه 55,000 رجسټر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو ان سی آر تېره ورځ په یو بیان کې ویل د افغانان په خپله خوښه د ملګرو ملتونو په مرسته افغانستان ته تللي دي. بیان زیاتوي لا هم په پاکستان کې 15,000 رجسټر شوي او شاوخوا 10,000 نا رجسټر شوي افغان کډوال اوسي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبي برخه کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسلو زیات شوبل دي. د پیښې ځای د لبنان شیعه حزب الله غورځنګ پیاوړی مرکز دی. پولیس وایي دوه ځانمرګو بریدګرو په برجل برنجا سیمه کې د منصور مارکیټ او نول سیکی په نوم یوه دوکان مخ ته دوه چاودنې وکړې. د اسلامي دولت وسلواله ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمواري ومنله. عیني شاهدان وایي کله چې تر لومړي برید وروسته خلکو د پیښې ځای ته ځان ورساوه او مرستندوی کارونه پیل کړل، نو دویمه ځان وژون کې حمله وشوه. حزب الله له 2011 زیږیز کال راهیسې په شام کې د اپوزیشن ځواکونو پر ضد د ولسمشر بشار الاسد پوځي مرسته کوي، چې له کبله یې د لبنان په ورته سیمو کې یو شمېر بمي بریدونه شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. تېره شپه په واشنگټن کې د امریکا سول انسټیټیوټ په نوم د څېړنیز مرکز یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل که اسد په واک کې پاتې شي نو نه سوله او نه هم د اسلامي دولت ډلې ماته ممکنه ده. د ویل له رښتینی انتقالي بهیر پرته په شام کې روانه څلور کلنۍ جګړه هیڅ کله نشي درېدی. د ویل لا هم له روسیې او ایران سره د اسد راتلونکي او د هغه رول په اړه کار کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل منی چې دا مسأله لا نه ده هواره شوې، خو دوی او ملګري یې باور لري چې د حل یو لار به پیدا کړي. جان کیری دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سبا په ویانا کې د شام سولې خبرو بل پړاو پیلېږي چې پکې د 1200 هیوادونو او درو نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي. ایران او روسیې دواړو د بشار الاسد ملاتړ هڅې زیاتې کړي دي او روسیه په شام کې د اسلامي دولت ډلې او ورسره د منځلارو اپوزیشن ځواکونو پر ضد د نوموړي ځواکونو جګړې ملاتړ کوي. دا د دې مهال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د جمعیت علماء اسلام مشر ویلی د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د خلکو پوښتنه وشي.
داسې صورتحال جوړی چې بدلایم ګمونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي.
د بلوچستان بلتل پاله سیاستوال وای وس هم د بلوچستان ازادۍ پر دریځ ولاړ دی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو د پوځ ورستی بیان په خبرګون ویلي د ګواښ په صورت کې بل حکومت سره دریږي. د پاکستان حکومت او پوځ واک په اړه یو څېړنیز رپورټ هم لرو.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ قد بڑھاتی ہے فوج کا، نہ کہ کچھ اور.
په کابل کې ورستی مظاهره څه معنا لري او خلک احتجاج ولې کوي؟
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز دی. د دې را فائدہ چې مظاهره کوي د یو ظلم خلاف دی، هغه د زړه اور یخ شي.
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلي سیمو یوې لویې جرګې پریکړه کړې چې د هغو سیمو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د پریکړې تړلو ورونو شاته نه کیږي. نوموړي تېر مازیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو په اړه تر یوې جرګې وروسته مشال راډیو ته وویل دی به د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي په اړه د هغو سیمو له ولس سره مشوره وکړي. مولانا فضل الرحمن ویل هغه وخت به ومني چې په قبایلي سیمو کې سوله راغلي چې به کور کړل شوی خلک خپل کلیو ته ورستانه کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
د قبایلي جرګې د دې پریکړې په اړه مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د قبایلو د مستقبل آئینی حیثیت په اړه د قبایلي جرګې وړاندیزونه وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کوي.
ولې خلک راووتل او داسې صورتحال جوړی چې اډرین ګومونو کې فیصله کیږي او په قبایلو مستقبل باندې مسلط کیږي؟ دا رجحان دې جرګې خوښ نه کړ. ما ته دغه وویل چې تاسو لاړ شئ او وزیر اعظم سره په دې خبره وکړئ چې آپ خپله په دې باندې رول ادا کړئ. صوبے سره اعظم کړئ، مستقل صوبے جوړ کړئ، زور سٹیٹس برقرار وساتئ، جی هر ایک اصلاحات کے سیاست دا ټول تجاویز دي. وزیر اعظم سره ته په خپل نگرانی کې اتفاق رائے کوشش وکړه چې په پارلیمنٹ کې یو متفقہ شرع شي. پورې مو یو قوم سره چې هغه یو د پاکستان لپاره قربانیان دي، افغانستان سره وابسته علاقہ او هغه باوجود دوی پاکستان سره وفاداریان دنیا تسلیم کړی دي. دوی په تیاری کې نه ساتل پکا رڼا کې فیصله پکا دي.
مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویل چې قبایل به هله د امن راوستلو داوی رښتینی وګڼي چې ټول بیکوره شوی قبایل خپل سیمو ته واپس شي.
دا جرګه چې 2012 نه کار کوي او په دې کې تمام قبایل شریک دي. قومی جماعتونو مذهبی جماعتونو قوم پرستانو لیفٹسٹ رائٹسٹ سنٹرسٹ تمام دا ضرور غواړي چې په قبایلو کې امن راوړي. امن دانه چې ته وایې چې علاقې کلیئر شي نه امن به الوي خلق هم خپل کورونه دراشي او کورونه کې پزایشي.
د حکومتداري د خکولو په لړ کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پي ار د بیان رستو په پاکستان کې د راپریدلي تودو بحثونو په لړ کې مولانا پزیر رحمان مشال ریډیو ته وایي
پوز ته یو تاسو کولای شوای دا یو زمواري سپارل شوې ده چې تاسو به امن راوړئ د شتګردي به ختمه. لہذا کچره ده هغه په ذهن کې دا خبره راځي چې دا د کمزوریانې دا د قیام امن پر لارې کې رکاوټ دي، د اپریشنونو پر لارې کې رکاوټ دي، د شتګردي پیدا کولو سبب ګرځي او هغه نشاندهي کړي ده حکومت په هغه خبر کړي ده. نو دا حکومت که همشه ده د مشورت نظام روان نو دا خو نه ده چې صرف په پریس کې دا خبره کړي ده، ما خبر چې هغه میټینګ مو سره کړي ده. تر دا ټول خبره په خپل مشورت کې راوستي دا خبره خبر ہے کہ مونگ وایو چھ ادی اداروں تر من دی مشاورت نو طرح تعبیر کی اونگا ول سادم یا بدر رحمان پیش کر
دا مولانا پذیر رحمان پ مشرئی دا قبائلی مشرانو دا جرگہ پدا سی حال کی ترسر شوا چھ دا قبائلی سیمو دا مستقبل دا عینی حیثیت پاڑا مرکزی حکومت یو کمیٹی ہم جوڑا کڑی دا. غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. بلوچ بلتون پاله سیاستوال بر احمد اغبوکټی وایي له پاکستانی پوځ پرته بل له هیڅ سره خبرو اترو ته تیار نه دی. بر احمد اغبوکټی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ سره لیدلی خو ورسره هیڅ رسمي خبرې نه دي کړې. پر دې موضوع تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورټ کې ورو.
15 کلن برامد اغبوکټی د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د وشل سوی یو بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټی لمسای دی او دا وخت په سویټزرلند کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. نوموړی د بلوچستان ریپبلیکن ګوند مشر دی او ویل کېږي چې له پاکستاني فورس سره په جګړه کې ښکېلې وسلوالې ډلې بلوچستان ریپبلیکن آرمی هم چلوي. خو له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې برامد اغبوکټی دا وکړه چې د ده له یادې ډلې سره هیڅ تعلق نشته. په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت د پردې شاته له وسلوالو ډلو او نورو بلتون غوښتونکو مشرانو سره خبرې اترې شروع کړي، برامد اغبوکټی وایي بې له فوجه له هیچ چا سره مذاکراتو ته تیار نه دی.
زما ستونزه دا وخت له پاکستانی پوځ او اسټابلیشمنت سره ده چې نه یوازې د بلوچستان بلکې د ټول پاکستان مهمې چارې کنټرولوي. تر څو چې دوی خپل سوچ نوی بدل کړی او پر دې خبره نوی سلا شوي چې په بلوچستان کې پوځي عملیات ختم او د خبرو اترو عمل شروع شي، نو زما په فکر له نورو خلکو سره د خبرو کولو هیڅ ګټه نشته.
تیر ورځ د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ یو مشر د نوم نشولو په شرط مشال ریډیو ته ویلو چې برامد اغبوکټی د پردې شاته خبرو کې د آزاد بلوچستان له غوښتنې پر شا سوی دی. خو نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لا تر اوسه له چا سره هیڅ رسمي مذاکرات نه دي کړي او که چېرته خبرې اترې کېږي پاغه کې به د آزاد بلوچستان ایجنډا شامل وي.
زموږ چې په خوا کومه ایجنډا وه هغه نن هم ده او هغه د بلوچستان مکمله ازادي ده. او یو وخت خو موږ دا غوښتنه هم کړې وه چې ټول پښتنه یا ریفرندم دی وشي چې خلک ووایي دوی له پاکستان سره اوسېدل غواړي یا غواړي چې ورڅخه بیل شي.
د مرکې پر مهال برامد اغبوکټی په لومړي ځل په ډاګه کړه چې شاوخوا شپږ کاله مخکې د پاکستاني فوج پخوانی مشر جنرال کیانی ورور دته د مذاکراتو وړاندیز کړی وو.
د جنرال کیانی صاحب د ورور پیغام راغلی و چې ویل یې که تاسو غواړئ نو موږ به یو رول ولوبو او دا مسأله به حل کړو. د دوی پیغام دا و چې تاسو هر څه غواړئ موږ یې منلو ته تیار یو خو بغیر د بلوچستان ازادۍ لغښتنې. ما هغه وخت هم ورته وویل چې تاسو راشئ کینئ خو موږ له هیچا سره پټ په پټه نه کینو او نه هم خبرې کوو. خبرې به په ډاګه کوو خو بیا له هغه وروسته د هغوی پیغام رانغی.
په بلوچستان کې د نواب اکبر خان بوکټی تر وژنې وروسته ځینو بلوچ ملتپالو له پاکستان څخه د بیلیدو وسواله مبارزه پیل کړې وه او له هغه وروسته په دې صوبه کې امنیتي وضع زیاته خراب شوې ده. اسلام آباد تور لګوي چې د دې شاته د هند او افغانستان لاستی او دواړه هیوادونه دا تور ردوي.
د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو. اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو د پوز ورستی بیان په خبرګون ویلي چې د غواخ په صورت کې به له حکومت سره ولاړوي. د مشال راډیو خبريال سراج زهیر له اسلام آباد سره د ټلیفون په کرخه دی. سراج، د پاکستان پیپلز ګوند کمو کمو سینیټرانو خبرې وکړې او په پیل کې چا وینا وکړه او څه ویلي؟
جی پامیر ساحل، پرون د زیارت پورز کې د سینیټ غونډه د سینیټر رضا ربانی په مشرۍ کې پیل شوه. په دغه وخت باندې د پاکستان پیپلز ګوند دوه سینیټرانو داسې دي چې هغه په دې باندې خبرې وکړې چې د پوز لخوا حکومت په حق له چې کوم د پریس ریلیز راغلی وو په هغه باندې د بحث پیل چې دی د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر اعتزاز احسان وکړله. هغه ویلي که څه هم حکومت نه اخلي دی او خو ریاستي ادارو ته دا حق نه دی ترلاسه چې هغوی په منتخب حکومت باندې ګوتې پورته کړي یا د پردې باندې داسې قسمه بیانونه جاری کړي. ده ویل که څه هم د حکومت کارکردګۍ مایوس یم، خو بیا هم دوی له حکومت سره ولاړ دي او په دې موقع باندې پامیر ساحل ته دا زیاته کړه چې دی ویني له دوه ورځو راسې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشر محمود خان چې دی یوازې لګیا دی او د دې د آرمی یا د پوز د بیان پر ضد باندې خپل اواز پورته کوي. خو د مسلم لیگ نون یو غړي هم دا جرأت ونه کړو چې د دې پر ضد خبرې وکړي. په دې موقع باندې فرحت الله بابر چې د پیپلز پارټۍ ګوند سینیټر دی، هغه هم ویل چې دو ورځې وړاندې د پوز او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د اعلی پایې وغونډه شوې وه، نو ولې په هغې کې پوز دا مسله له وزیر اعظم یا له حکومت سره راپورته نه کړله؟
ښه، او سراج، تاسو ویل چې اعتزاز احسان چې د پاکستان پیپلز ګوند دغه دی سینیټر دی، اول ته په سینیټ کې اپوزیشن مشر هم دی، دا وویلې چې د پاکستان مسلم لیگ نون دا جرأت نه دی کړی دغه چې په دغه پریس ریلیز یا دغه پوځي بیان چې د ایس پی آر جاری کړی او د دې په غبرګون کې په خپل څه ووي. نو هلته خو د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټران هم موجود دي، په هغو کې چا څه خبره ونه کړه؟
بالکل، پاغي کې کم د پاکستان مسلم لیگ سینیټر چې دی نهال هاشمی، هغه په دې مسله باندې خبرې وکړي، خو هغه په دې کې د پوز نوم وانغستو او صرف یوازې دا ویل چې دوی پیغام لېږلې دی چې هیڅ یو ادارې دی له خپل حدود نه وځي، یوازې دا خبره وکړه او پس هیڅ هم نور دغه نه ویلو.
د پاکستان پوځ ایس پی آر بیان چې د سیشن بیا د نه په ورځ باندې راغله وکنه، په دې کې دا ویل شوی حکومت ته ویل شوی چې حکومت دی د نېشنل اکشن پلان د عملی کولو په برخه کې خپل حکومتداري خکې او ورسره دی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کار هم تر سره کړی او د بیکور کړل شوی خپل کلی او کورونو ته د ستنولو کار دی هم وکي. د دغه په اړه باندې د زنی ګوندونو چې د چهارشنبه په ورځ باندې او پرون هم خبرګونونه او اکسولمولونه راغلل، نو زنی ګوندونو د دغه بیان هر کله هم کړو په سینیټ کې چا څه ونه ویلي؟
بالکل پامیر ساحل څنګه چې تاسو ویلو، په یوازې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کم سینیټر چې دی نومان وزیر، نو هغه په اشاره باندې د پوز د دې بیان هرکلی وکړو یا تایید مونږ ورته وایو وکړل. هغه ویلي چې تر اوسه پورې دوی ګوري چغې وهي چې د فاټه په معامله باندې حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي، د فاټه دپاره چې کوم منصوبې دي هغه دې سرته ورسول شي. ده وویل چې تر اوسه پورې دوی ویني چې حکومت د معاشي ترقۍ دپاره چې کومې وعدې کړي وي، کومې لوزونه کړي وو، د فاټه په حوالې سره چې کوم وعدې حکومت کړي وي، هغه سرته نه دي رسولي.
ډېر زیاته مننه سراج زهیر د مشال راډیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه. اوریدونکو، تاسو اوس هم واوریدل ولې تیر څو ورځو راهیسې د پاکستان پر رسنیو کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ پر یو شمېر چارو د اختلافاتو خبرونه خپریږي. د پاکستان له آئین سره سم پوځ د حکومت تر لاس لاندې اداره ده، خو په عملي ډول پوځ د هیواد د واک یا طاقت تر ټولو لویه سرچینه ګڼل کیږي چې د یو شمېر تګلارو پر جوړولو څرګنده اغیز لري. په دې ورستیو کې لیدل شوی چې پوځ د نداسې کارونه وکړل چې د کولو قانوني واک له منتخب حکومت سره و. احمد شاه اعظمی په پاکستان کې د پوځ او حکومت د اختیاراتو او د دواړو ترمنځ د اړیکو په اړه دا راپور جوړ کړی دی.
ورسته له هغه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې په هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي، یو شمیر سیاسي کړیو د نوموړي دا بیان له آئین سره په ټکر کې وباله.
د دوی په وینا د حکومت تر لاس لاندې یوه اداره نسی کولای چې پر حکومت نیوکې وکړي او هغه ته د ښې حکومتداري غږ وکړي، بلکې دا د حکومت کار دی چې ادارو ته د ګړندي او مؤثره کار کولو امر وکړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پوز د خپل نوم شکولو لپاره دا ډول بیانونه ورکوي.
امیج کو اس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عوام کو یہی لگے کہ
پوز خپل نوم تر حقیقت زیات خکولو هڅه کوي چې دا ډول لست سرګند کړی چې پوز تر ټولو زیات اغیزناک اداره ده. که څه هم په حکومت کې ستونزې شته، خو دا خبره صحیح نه ده چې ټول ښه کارونه د پوز په خپل پله کې واچوي او خراب کارونه د سیاسي ګوندونو په پله کې. دا یوازې د پوز لخوا د خپل سیاسي قد جګولو یو هڅه ده.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي چې حکومت په ځینو څانګو کې شکارونه نه دي کړي، خو نوموړی د پاکستاني پوز او حکومت په اړه وایي چې په عمومي توګه ټولې ادارې د حکومت تر لاس لاندې وي، خو په دې هیواد کې په عملي ډول بل څه کیږي.
اصولی طور باندې دا صحیح نه ده چې یو ځان له اداره خي یا د حکومت چې کوم پالیسي دی هغه سره څنګه د اختلاف لري. خو د دې یو پس منظر دی چې پاکستان کې فوج حکومت باندې هم قابض پاتې شوی دی او هغه په وجه باندې لوګان د کزان یو داسې طاقت غني چې هغه د پاکستان سیاسي چارو کې اواز لري او مداخلت لري. بل دا چې کوم د سیاسي حکومت ته نو دی کې هغه کیپاسټی نشته، هغه قابلیت پکې نشته دی چې د مسلو یو حل راو باسي.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي پر پوز هم نیوکه کوي او وایي چې د دوی کارکردګي هم شنه ده. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو پیلولو اوږده موده وروسته په بډبیره کې برید د دوی پر کارکردګي پرسنه راپورته کوي.
ابھی تک تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ سب کچھ جو کر رہی ہے وہ تو فوج کر رہی ہے.
دراصل خمونگ تا داویل کے دل چار سدا پوز لخوا پر مخوڑل کی ہر خکار پوز کبھی او ہر زائے راہیل شریفہ دمنن ٹکی تر سرگو کی نو کو چرے پوز دمر کنٹرول لری بیا خود تر گرے پر ضد قومی ایکشن پلان د ناکام مسئولیت ہم د پوز دے لشکر طیبہ پشان یو شمیر داس غیر قانونی گرزول شوی ڈلشتا چې د پوز سٹریٹیجیکی ملګری دی او پر غوی د لاس پورته کولو اجازه نشته. نو په داسې حالاتو کې ټول مسؤلیت د سیاستدانانو پر اوږو اچول سم خبره نه ده.
په پاکستان کې یو شمېر شنونکي په دې اند دي چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز په ډاګه پر ولسي حکومت نیوکه کړي او ځان یې تر هغه ښه وړاندې کړی دی، بلکې تر دې وړاندې هم پوز وخت په وخت په ولس کې ځان د خپلواکې ادارې په توګه د ښه معرفي کولو هڅه کړې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. لدی سره سره زموږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. موږ هلته د خبرونو یو آرشیو هم لرو یا خوندیز چې ورته ویل کیږي هغه هم لرو. له هغه ځایه تاسو پخوانی خبرونه د مشال رادیو چې کوم ورځ نه پیل شوی هغه خبرونه پیدا کولای شي او اوریدای شي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي شاوخوا یو میاشت مخکې د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام تیر ورځ مشال رادیو ته ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. دا البته دا ونویل چې دا کسان له کوم ځایه خلاص کړي او چا تختولې ول. د دوی تختونې ذمہواري هم چا نه منلې. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په ورځ د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلی وزیرستان ګمل نیلي کچ په سیمه کښې د یو ځایي ټیکېدار سره د سړک په کار لګیا 22 مزدورون د مسعود قبایلیانو مشرانو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په هلو ځلو راخوشي کړي او د شپږم په ورځ ټانک ته را رسېدلي میشته بغیر د څه شرطه لوزه روغ رموټ حواله کړی شوی دی. پولیټیکل ایجنټ دا و نشول چې دا مزدیرون چاته شتولی چرته ای بیولی او د کومې سیمه کوم ځاینه را خوشی کړی شوی دی. یاد دیوی چې دغه مزدیرون د تیر میاشتې په 22مه نیټې په وسله ترنګلیو ځنې نصرګندا وسله والو تشتولی او د نصرګندا سیمه په لورې ای بیولی و چې تشتون کې یې لا تر اوسه پر ریحان ذمواری قبول کړی نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹھانک.
د مشال ریڈیو خپرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنی صفا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلشه.
اوریدونکو وس په هم داسې وکړو چې د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې ل ژمنې سره سم به درته د بریالي سمدی په غږ باندې د خاطر اپریدی صاحب کلام واورو.
گورم پنجیا کد سفارا اوکتر سفارا دنیا را سر گوری تکتو دو اسما چتا میں کتلی دی ہر چارا کتل ہر چارا ہو کتل چتا میں کتلی دی ہر چارا کتل ہر چارا ہو کتل میرے نگر تما اکتل دارا ہو کتل
بریالی سمدی په غږ مو سندر اوریدا د خاطر اپریدی صاحب کلامو. اوریدونکو زموږ خبرونه په www.mashalradio.com اوریدئ شئ. لدی سره سره کتا سي د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی نو هلتا ویډیوګانې هم مونډل شي، هغه ویډیوګانې موږ پر ویب سټ باندې هم اچو. که رادیو ته لاسرسی نه لري یا رادیو نشي اوریدئ نو پر ټویټر باندې چې موږ تعقیب کړی نو له تازه خبرونو هم خبرې دی شي. په پیښور کې نهنیمې په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د قبایلی سیمو په اړه د تر تړلو دروازو شاته پریکړې نه کیږي، بلکې لوبلس د پښتنه وشي ځکه چې همدا د خلکو خوښه ده. تیر مازیګر په پیښور کې تر قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت او قانوني حیثیت په اړه باندې نوموړي له مشرانو سره تر جرګې وروسته یوې غونډې وروسته مشال رادیو ته دا خبرې وکړې. بلوچ بلتون پال سیاستوال بر احمد اغ بوکټی وایي له پاکستانی فوج پرته بل له هیچا سره خبرو اترو ته تیار نه دی. له خبره نوموړي تیر ورځ له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي د سړک جوړونې 22 تختول شوي کارکونکي له تختونکو خلاص کړي دي. نوموړي تیر ورځ مشال رادیو ویل تختول شوي کارکونکي تیر سهار ټانک ته ورسېدل. د دغې کسانو د تختونې ذمواري چا نه و منلې. د قبایلی سیمې خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د هغو سلګونو استادانو پر ضد اقدامات کړي دي چې خپل کار به یې سم نه کاوه. د تعلیم ادارې افسر محمد عتیق تیره ورځ مشال رادیو ته ویل تر اوسه یې د سرکاري سکولونو 14 استادان له دندو ګوښه کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په یو بیان کې ویلي روان کال تر اوسه 55,000 ریجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوبی برخه کې تیر ماښام په 2 ځانمرګو بریدونو کې لکتر لگا 10 کسان ووژل شول او لسلو زیات ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې تیر ماښام تر پیښې وروسته د حملو ذمواري منلې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا وویل واشنگتن لا هم په شام کې د کورنۍ جګړې ختمولو لپاره د ممکنه موافقې په لړ کې د شامي ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه له روسیې او ایران سره اختلافات لري. اوریدونکو اوس هم ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبه په ماښام د وفاقي حکومت ترجمان له اړخه جاری کړی شوی بیان نه ظاهریږي چې دا د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو د څانګې ISPR له اړخه جاری کړی شوی بیان په جواب کې ورکړی شوی دی. ادارې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ریاست ټول آئینی ادارې د یو نظام برخه ده او د دې د دایرې کار په آئین کې وضاحت شوی دی. د ادارې په وینا فوج د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ښه کردار ادا کړی دی، خو دا خبره هم د نظر نه ده ویسر په کار چې موجوده حکومت دې لپاره سیاسي اتفاقي رائے پیدا کړه او د صوبایي حکومتونو کومک هم حاصل کړی دی. ادارې مخکلي کې دا خبره واضحه ده چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې کمې کامیابیانې چې تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي نو د هغې د حصول لپاره په لویه پیمانه هماهنګي ضروري وه. اوس دا کامیابیانې مستحکم جوړولو مرحله ده، نو په دې برخه کې هم ښه کار کول پکار دي. ادارې وایي مهمه خبره دا ده چې آئینی ادارو معاملات که د آئین دننه وي نو دا نظام به روان وي او کارکردګي به هم ښه وي، خو چې کله په ادارو کې د اختلافاتو تاثر مخې ته راځي نو ملک دشمنه طاقتونه د داسې موقعو نه فایده اوچتوي. ادارې اخیره کلي کې دا خبره پوره یقین سره ویل کېدای شي چې زموږ ادارو کې به هغه غلط فهمي نه پیدا کیږي د سه امکان چې ځینې حلقي ظاهروي. وعده ترسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف خصوصي مرستیال طارق فاطمی ویل دي چې افغانستان کې امن د ټولو سیمې د ثبات لپاره مهم دی او پاکستان افغانستان سره تعمیري او د خپل منسي باور په اساس د اړیکو خواهش لري. ادارې مخکې لیکي پاکستانی چارواکو څو ځله ویل دي چې هغوی به افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مرسته جاري ساتي ځکه چې افغانستان کې امن په خپل د پاکستان د امن او سلامت دې لپاره ضروری دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو عمل ځنډیدونه پس هم پاکستانی چارواکو د خبرو اترو عمل د بیا پیل کولو غږ کړی دی، خو تر دې مهال د پاکستان وړاندیز ته سم جواب نه دی ویلې شوی. ادارې په وینا افغانستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ د وضعیت بد اغېز نیغ په نیغ په پاکستان کېږي. افغانستان حکومت ته پکار دی چې خپل رویه کې مثبت بدلون راولي او کچېرې افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره که ممکنه مرستې کولی شي نو باید د دې ډاډګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظ جوړولو لپاره د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل هڅې توند کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال بانک په خپل یو رپورت کې د پاکستان اقتصادي حالاتو ته کتنه کړې او وایي هغه هیواد د اقتصادي ودې لوري ته روان دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان انتخاباتي کمیشن هغه وړاندیزونه څېړلي چې د انتخاباتي عمل په اړه یې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
د نړیوال بانک رپورت وایي چې په پاکستان کې روان مالی کال د مجموعي ملکی پیداوار سره به 4.5% ته اوخیږي او په راتلونکي مالی کال یعنی 2018-2019 کې به دغه شرح 4.8% وي. رپورت په پاکستان کې د خدماتو یا سرویسز شعبه کې د قوي ودې او په صنعت کې د لږ خوالي خبره کوي. په پاکستان کې د ادارې مشر وایي د پاکستان په مجموعي معاشي حالاتو کې بهتري راغلې ده. دی وایي تر ډېر حده په ملک کې د اقتصادي استحکام د بحالېدلو پس اوس پاکستان په ترقیاتي منصوبه او د هغې په نتیجو توجه ورکولی شي. د هغه په خبره له نورو هیوادونو سره په یوه کچه د سیالي کولو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د اصلاحاتو بل پړاو عملي کړل شي. د دې تر څنګ نوموړی په ولسي او شخصي کچه سرمایهکاري هم ډېره ضروري بولي. په رپورټ کې هغه وجه بیان شوي دي چې ولې په پاکستان کې سرمایهکاري کمه ده. اداره وایي په مالی چارو کې د ځینو محدودیتونو له امله حکومت نشي کولی چې په ولسي کچه ضروري سرمایهکاري وکړي. بلخوا د سرمایهکاري کمزور فضا په شخصي سرمایهکاري منفي اثر پرې باسي. ورلد بانک په ملک کې د کمې سرمایهکاري یوه بله وجه کم کورنۍ بچت ښایي چې د مجموعي پیداوار 10% نه کم جوړیږي. په جنوبي ایشیا کې د دې اوس درجه 15 ده. بلخوا فورن پالیسي مجللې کې د روان کال د اګست په 10 نیټه د افغانستان د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن د ډېرې مودې تر ځنډ وروسته افغان حکومت ته په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو دوه وړاندیزونه ورکړل. په دغو کې یو وړاندیز هغو دوه غړو ورکړ چې وروسته یې د مایوسۍ له امله له کمیشنه بایکاټ کړ. بل تجویز بیا د کمیشن نورو پاتې غړو ورکړ. مجللې کې قسم مخې ته ایښودل شوي ټول 11 تجویزونه د غور وړ دي، خو په دې کې دوه ته باید خاصه توجه ورکړل شي چې یوه غوښتنه پکې د واحد ووټ ورکوونکو ضلع ټاکل دي. په دې کې بله د مخلوط متناسب نمایندګۍ نظام غوښتنه ده چې د پارلمان د 2500 چوکو په دریو کې یوه حصه سیاسي ګوندونو ته ورکوي او باقي پاتې په دریو کې دوه برخې د اقلیتونو په ګډون آزاد امیدوارانو ته ورکوي. په دې کې د کوچیانو لپاره د 10 سیټونو، د ښځو لپاره 8 او هندوانو ته د یوې چوکۍ د ورکولو خبره شوې ده. اژانس لیکي د وړاندیز سره سم د سیاسي ګوندونو د چوکو لپاره به ټول هیواد په لویه پیمانه یوه واحده حل کوي. ټول افغان وګړي به د 2500 چوکو لپاره رای ورکوي. د پاتې سیټونو په دریو کې دوه برخې لپاره بهر افغان وګړي کولی شي چې په خپل متعلقه ضلع کې امیدوارانو ته یو ووټ ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي د هغو 21 افغانانو موندلو هڅې کوي چې په هغه هیواد کې ورک شوي دي. امان الله جهون وایي دا افغانان له قانوني عمره واړه دي او په یو کیمپ کې میشت ول چې څه موده مخکې تښتېدلی دي. د په وینا دا کډوال له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري. تفصیل اسمت سارون راکوي.
د سشکل په اپریل میاشت کې د ازمیر ښار په کوڅو کې 21 کم عمر افغانان و موندل شول چې په ترکیه کې د هستوګنې قانوني استاد نه درلودل. دوی د ترکیې له قانون سره سم چې تر قانوني عمر کشران جلا کم تللی شي د شیګلر په نوم کم ته واستول شول. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې دوی د جولای په 28 د یو لنډ سفر لپاره له کمپ د وتلو اجازه وغوښته، خو بیرته کمپ ته ونه ګرځېدل. په انقره کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون تاییدوي چې 21 افغان زلمکی له کمپ تښتېدلي او د هغو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان 21 تنه ماشومان چې ویل کېږي تر قانوني عمر کشران دي، د جون او جولای په میاشتو کې له یوه کمپ یا لاګر څخه تښتېدلي او یا ورک شوي دي. کله چې دوی له لاګره وتښتېدل، معنا یې دا ده چې بل ځای تللي. دوی غواړي اروپا او نورو مهاجر منونکو هیوادونو ته لاړ شي. دا خبره روانه اونۍ د ترکیې په رسنیو کې خپور شو او په تیرو 2 ورځو کې لا ډېر منعکس شو چې د ترکیې څارنوالۍ وویل د 21 افغان زلمکیو د موندلو لپاره هڅې پراخې شوي او غواړي چې له دغو ماشومانو څخه د هر ډول ناوړه استفادې مخه ونیسي. د ترکیې خبر ترک ورځپاڼې ویلي چې ځینې فعالان انتقاد کوي چې حسینه داعش د ماشومان خپلې جګړې ته جذب کړي وي او یا د انسان د بدن د غړیو قاچاقبرانو ته په لاس ورغلي وي. په ترکیه کې د افغانستان سفیر هم ورته اندېښنه لري. وایي دا تشویشونه شته. څو میاشتې پخوا یوه کورنۍ وه چې د انسان د بدن قاچاقبرو د بلغاریا او ترکیې ترمنځ یوه ځنګله ته وړې وه. هغوی یې ووژل او د بدن غړي یې ترې یووړل. اکثر افغانان اروپا ته د تک لپاره ترکیه ته ځانونه رسوي. هغوی وروسته نه پوهیږي چې قاچاقبر ورسره څه کوي. په سلګونو اوبو وړي او یو شمیر هم د انساني غړیو د قاچاقبرو په لومو کې ایسار شوي دي.
د اسمت ساروان رپورټ موریدو د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سم ملاتړ دی وکړي چې امنیتي وضع ښه کړل شي. تیره ورځ د افغان ځواکونو ملاتړ یوې غونډې پر مهال دوی ویل نړیواله ټولنه د افغان پوځ او پولیسو ته وسلې او نوې ټکنالوژي ورکړي او د افغانستان هوایي ځواک ته پیاوړی کړي. دوی پر رولس هم غږ وکړ چې د خپلو ځواکونو ملاتړ او مرسته دې وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغانستان له دوستو هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه په خړول اکمل او تجهیز کړي ترڅو دوی وکولای شي د خپل هیواد ځمکني بشپړتیا وساتي او د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی چې د پنځ شنبه په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یو غونډه کې راټول شوي ول یادونه وکړه چې د پیاوړو ځواکونو پرته د افغانستان د خلکو سره مل نشي خوندي کېدای. دینی عالم مولوي اظهار الدین له هغو هیوادونو چې افغانستان سره په ملکي او پوځي برخه کې د مرستو ژمنې کړې وغوښتل چې په درنو وسلو او پوځي الوتکو افغان ځواکونه سمبال کړي.
زموږ د علماي کرامو غوښتنه ده چې زموږ ملي اردو، ملي پولیس، د ملي امنیت ځواکونه په درنو وسلو باندې سمبال شي، دوی ته هوایي قوتونه ورکړل شي.
د خوست علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل چې پوځي ځواکونه د یو کور د چاردیوالۍ په شان دي.
دا امنیتي ځواکونه موږ داسې مثال لري لکه کور چار طرفه دی، د کور چې دیوالې دښمن نشي کولی چې کور ته پاتونه درخل شي.
د خوست مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران هم په خپلو خبرو کې نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ځمکني او هوایي ځواکونه تجهیز او اکمال کړي. د پرولس سم غږ وکړي چې خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار اوسي.
بلنی ټولنه باندې موږ غږ کوو چې زموږ امنیتي ځواکونه تجهیز کی، هوایی ځواکونه تجهیز کی، زمینی ځواکونه تجهیز کی، خپل ملت باندې هم غږ کوو چې خپل نظام تر شا ودرېږي او د نظام د تقویت لپاره لسونه یو بل ته ورکړي.
یو بل تن دینی عالم مولوی محمد عارف د امنیتی ځواکونه او نظام د ګټو په اړه وویل:
څو ورځې نظام په کندوز کې ګډوډ شول او د خلکو مالونه، کورونه، جایدادونه، بانکونه چور او چپول، زورونې، قد خصلې، بدبختۍ سره د افغان مظلوم لسونه مخ شول. نو چې چیرته یو درون نظام نه وي، د ملي اردو یا د نورو ځواکونو یو غلط شتون نه وي، نو خلک کو ژوند په خطر کې وی.
قومي مشر ګلاب منګلوي کچيري ولسونه د امنیتي ارګانونو سره رښتینی همکاري ونی کی نو د دې هوا ټول اجتماعي او لاسترولنی به لګو اخسر مخامخ شي.
ترڅو چې موږ ملي پولیس، ملي امنیت قوی نشي، موږ ملاتړ ونه کو، زموږ به هر څه د لاس ور کړی وي. بیا هم زه په ډار سره وایم چې موږ د دې سره همکار یو.
د پوزي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچيري افغان ځواکونه په معاصره پوزي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د ارتیا وړ هوایي ځواکولري نو لوی خو به د جګړې په ډګر کې د ځان او مالیزیانونو کچه کمشي او بل لوري ته به واستوال ونه توانیږي چې په حکومتي ځواکونو او خارونو ډله ییز بریتونه ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمه خیبر تعلیم ادارې چارواکي وایي د سرکاري سکولونو هغه استادان یې له دندو ګوښه کړي دي چې له میاشتو میاشتو به ښوونځي ته نه ورتلل. دوی وایي ځینې داسې استادان هم ول چې مړه شوي ول خو کورنیو به یې تنخواه اخیسته. د تعلیم ادارې چارواکي وایي د سکولونو حالت ښه کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي، خو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي یوازې د استادانو غیر حاضري نه، بلکې په سکولونو کې د اسانتیاو نشتوالی هم لویه ستونزه ده چې ورته د چارواکي توجه ورکړي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه چارواکی وای چې دوی د جنسی په سرکاري سکولونو کې اصلاحات پیل کړي دي او د تیری وګدې مودې رئیس غیر حاضر استادان د خپل نوکرایونه لری کړي دي. په دې حق له د خیبر جنسی ایجوکیشن افیسر محمد عتیق مشال ریډیو توای
36 کسان مونږ په یو یو آرډر کې سنگل آرډر کې ټرمینیټ کړي دي. کنه په دې کې مونږ چې کوم ابراهیم خلقو بار ملکونو کې ناستو تنخواګانې بدل تاخستی، هغه د قوانینو دلاندې راوسته چې کوم مړو کسانو به تنخواګانې اخیستی وونه په هغه تنخواګانې مو بند کی او قانوني کاروایي مې شروع کی. استادانو ماجر ک نو ما په باندې چې کوم تادیبي کاروایي دي د 2011 چې کوم افیشنسی اند ډیسپلین رول دی لغی دلاندې کوم یو سړی وو ورځ سکول ته لاړ نشي کوم استاد نو دغه خلاف ته کاروایي کولای شي. نو د دې دلاندې مونږ کمپنیو کې پسونو کسانم ټرمینیټ ک ریورټم ک ډیسمیسم ک
نموډي زیاته کړه چې دوی وخت په وخت د بیلابیلو سرکاري سکولونو معاینه کوي او د اصلاحاتو سره به په خیبر ایجنسی کې د تعلیم شرح لوړ شي او سکولونه به یو ځل بیا په سمه توګه فعال شي. خو بیا د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکی ظاهر شاه پردی وایي چې باید د ایجنسی لری پرتو سکولونو حال هم واخیستل شي.
لکه چپرای بکر آباد دی کې بالکل یو ټټونه مکمل نشته، بل استادان پکې نشته. دی وجه نه سټوډنټانو موږ ته وایي چې موږ ته مکمل کورس نه پړویږي، نه څوک دوره کوي، نه ایجوکیشن ملزي، نه پکار داری چې غټ افسران چې کوم دی دوی د ایجوکیشن افسران دي دا راشي او دوی لکه دورې وکړي او دوی ته کوم ستونزې دي. په یو سکول کې نه لیټرین شته، نه د سکول صفا او بشته، ګنده او بس کې په ځمکه یخنیا ناست وي. پکار ده چې زموږ خلک دی لکه دورې وکړي.
او د باړې سلیم الرحمن پردی په دې حق لا وویل
خبره دا چې کپ میدانی علاقو کې ایجوکیشن ډپارټمنټ دورې کوي نو دا داسې خلک رسیدای شي. موږ دوی نه دا غوښتنه چې کوم غریزو علاقو کې کوم سکولونه دي دغه حالت انتهایی خراب دی، هغه سره استادانو ډیوټیان هم نه کوي، بل د هغه کوم فرنیچر دی هغه سہولتونه نشته، بازار زخه خیل دا کم شلمان دا لوی شلمان دی دا سې لکې دي چې د خاریانه ډېر په سایډ پرتی دی غریزې علاقو کې. موږ دوی نه دا غوښتنه هم ده چې دوی په کار دی چې کوم په غریزې علاقو کې کوم سکولونه دي دغه دورې وکړي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په دې سیمه کې د تعلیمي اصلاحاتو سره سره ټول وران شوي سکولونه هم بیا جوړوي او موجوده سکولونو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ دا سندره واورو.
ڈگ جام نشی رات کاری گشمولا نشی تر گرا با نشی لڈکی نل پک گور مام کام دشی بے مانی لا ادب نسا کڑ زمام کی احترام دنشی گدا ماں پری گدا ماتل گشان شانتی ملا دے نشے نشا امبے روزگار تلگ شانتی ملا ہو پری گدا ماں پری گدا تمہار تلگ شانتی ملا
د الماس خان خلیل په غږ مده سندره اوریده. د افغانستان په زابل ولایت کې د وو کسانو تر وژنې وروسته په کابل کې لوی مظاهره وشوې چې پکې زیاتره ګډونوال هزارګان ول. په پاکستان کې هم چې پر هزارګانو یا اهل تشیع بریدونه شوې دي نو هغوی لوی مظاهره کړې دي. دا ډول مظاهره او احتجاجونه د څه ښکارندوی کوي او څه ګټه لري؟ همدارس د لسیزو پر نامنیو سربیره په افغانستان او پاکستان کې د ولسونو په سطحه لوی غورځنګونه یا تحریکونه ولې لیدل کیږي؟ پښتنه ځوابونه په دغه رپورت کې. په زابل ولایت کې چې وسلوالو و کسان وژل، نو د چهارشنبه یا شورو پر ورځ په کابل کې زرګونه کسانو چې اکثریت هزارګان ول مظاهره وکړې او د ولسمشر تر دفتره یې لاروین وکړ. په تیرو وختونو کې چې په کوټه کې هم پر هزارګانو حملې شوې دي، نو دوی له مظاهرو سره سره اوږدې احتجاجي ناستې هم کړې دي. پوښتنه دا ده چې په کابل کې د هزارګانو او نورو افغانانو وروستۍ لاریون او مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ د کابل پوهنتون سیاسیات او حقوق څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي دا مظاهره د تیرو دوو لسیزو د وژنو ضد یو خبرګون دی.
اول دا ده چې د هغه ناوړو اقداماتو چې په تیرو درویشتو کلو کې په افغانستان کې مختلفو نومونو افغانان وژل شوي، د هغه په وړاندې د لویو پرګنو د یو حساسیت نه استازیتوب کوي. بله، هغه نارضایتي او خفګان چې دغه خلک د دولت د اقداماتو نه لري، دا بله مسله. دریم، هغه جدي خبرګون چې د داعش او نورو اکستریمیستو او افراطي ډلو په وړاندې خلک دا څو مسلې کېدای شي په دې کې شریکې وي.
په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي مظاهرې د محکومو او ځپل شویو خلکو د زړونو آواز وي.
احتجاج یا مظاهره خو د یو سوي زړه آواز وي. انسان مجبور شي چې سړکونو ته راوځي، مظاهره وکړي. هغه ملکونه چې په کم کې بنیادي انساني حقوق کې پاتې خو دا سل فیصده نتیجه ورکوي. زموږ په شان بدبخته علاقه کې خو دغه انمونه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې زمونږ د بره حکمرانان د لاندې غریب او مظلوم محکوم ولس فریادونو ته غوږ نه ږدي. البته خو د دې دا فایده یي چې یو خو د هغه انسان چې کوم مظاهره کوي د یو ظلم خلاف، د هغه د زړه اور یخ شي. دویم دغه یي چې هغه محکومو خلکو ته، مظلومو طبقو ته جرأت ورکړي، یووالی ورکړي.
ډاکټر مسعود زیاتوي د مظاهرو یو بله ګټه دا ده چې د دې له لارې ځپل شوي خلک نړۍ ته هم خپل آواز رسوي او د خپلې سیمې یا هیواد حال ورښيي. که د پوهان نصرالله ستانکزي او ډاکټر سید عالم مسعود دلیلونو پر اړه کې د افغانستان او پاکستان پښتون میشته سیمو حالاتو ته ولیدل شي، نو هلته له لسیزو راهیسې ناامني ده او وژنې روانې دي. یوې خواته که د کوټې او کابل یا غزنی هزارګان، د پېښور عیسویان او د جلال آباد سیکان د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي او د وژنو د روانو غوښتنې کوي، نو بلې خواته په ټولیز ډول د دواړو سیمو پښتنو یا د افغانانو پر سطحې لوی مظاهرې ولې نه کیږي؟ په ځواب کې پوهان نصرالله ستانکزی وایي یو لامل یې دا دی چې په هیوادونو کې اکثریتونه سم همغږي نه وي.
طبیعي ډول په هره ټولنه کې اکثریتونه منسجم او کوارډینیشن نه لري. یوه لویه ستونزه د اکثریتو دغه د پښتانه اکثریتونه دي. یو بله مسله دا ده چې کله کله دغه خپله پښتنو سیمو کې دغه خپل همدا پښتانه دي چې یو بل سره وژني. درېیمه خبر دا ده چې متاسفانه پښتنو سیمو کې هغه ګروپونه چې له یو خواله ترور او وحشت خپروي، دوی په اکثریت کې دي. څلورم، متاسفانه چې موږ دغسې منظم سازماندهیګانې، منظمې ټولنې، منظمې غونډې او منظمې رهبرۍ نه لرو. د خلکو خبره هر پښتون خپله یو چارک.
خو د پېښور پوهنتون د سیاسي علومو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف خان وایي پښتانه په تاریخي توګه د واک خاوندان پاتې شوي دي، نو ځکه هم د وژنو او ناامنیو ضد هسې غبرګون نه ښیي لکه له واکه بې برخې طبقې.
پښتانه اختیارمن پاتې شوي دي په تاریخ کې، او د هغې په وجه باندې کومو قومونو سره چې کله اختیار وي، پاور وي، نو هغې ته چې داسې قسمې پېښې را شي نو هغې هغه شان ته رد عمل نه کوي لکه څنګه چې د پاور واړه سینټر رد عمل کوي. هزاره رد عمل په کابل کې او کوټه کې کړی دی، نو هغه هم د دغه حقایقو نتیجه ده. پښتانه چونکې په تاریخ کې هم داسې پاتې شوي دي او اوس هم هغې خپل ځان داسې نه ګڼي لکه
وړې. پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف خان د پاکستان په تناظر کې دا منی چې پښتانه په دوو صوبو او د هیواد په نورو برخو کې ویشل شوي دي، خو د یو قام په صفت دوی دا احساس نه لري چې ګواکې د پاکستان د واک یا طاقت له مرکزونو بهر دي. د زیاتوي ککل هم پاکستان میشتي پښتانه د احساس وکړي چې د هیواد په چارو کې شامل نه دي، نو دا امکان شته چې د خپلو حقونو لپاره راپاڅي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، د پښتو نومیالی موسیقار ګلخان بنوڅه تیر ونې د 15 کلونو په عمر کې مړ شو. د پښتو فلمونو، ټلویزیون او رادیو لپاره د سندرو، موسیقي او طرزونه جوړ موسیقي او طرزونه جوړ کړي ول. په اړه د نجیب عامر رپورټ اورو.
د موسیقار ګلخان بنوستي زړه ودرېد او مړ شو، خو د موسیقي لپاره د کړو خدمتونو په وجه به په ډیرو ځونو کې تر ډیره ژوندې وي. د بنو په یوه هنري کورنۍ کې 15 کل وړاندې نړۍ ته سترګې غړولې وي او تر مرګه د پښتو موسیقي خدمت ته ادامه ورکړه. د رادیو پاکستان، پاکستان ټلویزیون او د پښتو فلمونو لپاره ګلخان بنوسی بدری غنغمه جوړې کړې دي. پښتون لیکوال، شاعر او د رادیو پاکستان پروډوسر لایق زاده لایق وای د ګلخان بنوسی طرزونه یو ځانګړی کیفیت لري.
آغا نسیب دا چې د ریډیو او ټلویزیون کې خپل هنر هغه مظاهره وکړه او په خپل هارمونی باندې په خلکو دومنه چې هغه په سونو باندې پوهیږي، هغه د سازونو خبر دی، د سازونو د جبې نه خبر دی. هغه بشمیره ترونه جوړ کړه او دا په ترونه کې یو خوند او چپای کې په خپل علاقې خپل سیمې هغه خواږه موجود وو. دغه علاقه خواږه ده، دغه علاقې خلک خواږه دي. دغه رنګ د ګلخان بنوسی په ترزونو کې د خپل سیمې هغه رنګ به جوړ هغه دومره هغه خور کوي چې د کمی نغمې تره د جوړ کو هغه په خلکو باندې ډېر زیات خلک دي.
ګلخان بنوسی د بنو په ځمکه خړپوسی کړي او د دغه سیمې د خاورې په اړه عام تاثیر داده چې د غلطه وخت په وخت ډېر تکړه هنرمندان، موسیقاران او شاعران پیدا شوي دي. استاد شیرابغان او دلفراز نیازی هم د همدی سیمې دي. څوک چې د ګلخان بنوسی استادان هم یادېږي. سپینګری شاعر غازی سیال هم د بنوسی دون کړي. نوموړی وایي سو پښتو فلمونو ته سندرې لیکلې چې هغه بیا د ګلخان بنوسی په موسیقۍ کې خبرې شوې دي.
ګلخان بنوسی خو کوم شکار وکړل شي هغه ترجمه ښکول د ترجمه جوړ کړی دی. ریډیو، ټلویزیون هم شکار وو. زما خو خپله ذاتی څو فلمونه مې ورسره کړي دي لکه عیاش، پاگل، سترګې. داسې څو فلمونه کړي دي خو ډېر په انداز باندې دي. دوی چې کومه د هغه سره د سندرغاړو سره رویه وه هغه ډېره نرمه او ډېره خسته وه.
د ګلخان بنوسی تعلق ته یوې هنرمند کورنۍ سره و، خو په کورنۍ کې تر ده وروسته چا د هنر لاره نه ده خپله کړې. لیکوال او محقق ډاکټر محب وزیر وایي د لیکوالو او د ادب د زده کوونکو فرض جوړیږي چې د داسې تکړه موسیقارانو او هنرمندانو په ژوند تحقیقات وکړي او کتابونه پرې ولیکي.
زمونږ د شاعرانو، ادیبانو یا د لیکوالانو د ټولنو دا فرض جوړیږي چې دوی د خپلې سیمې، د پښتنو د سیمې او د دارنګ میوزیشن او د ګلوکارانو په یاد کې مانځغونډې وکړي، د دوی په فن باندې او د دوی په ژوند باندې څېړنې وکړي. او زه لکه زما خپل باحثیت د یو اکیډمیک ادارې سره تعلق لرونکي، زه غواړم چې زه خپل سټوډنټانو باندې د یو سیمې د ګلوکارانو په اړه، د دوی د ژوند په اړه، د دوی د فن په حوالے سره، د دوی د یارانو دوستانو نه د انټرویوز په حوالے سره داسې ټاپک دی ته د فیلو د پی ایچ ڈی لپاره سړی تجویز کی چې هغه پینسل او پینزیو کې ادارنګ دی ژوند دی پاتې.
د پښتو موسیقي قدردان به د ګلخان بنوسی کړي کارونه په یاد لري. د بنوي خو یاد به تل پاتې وي.
او اوریدونکو، د موسیقي او د ګلخان بنوسی خبره وشوه. د سلام پښتونخوا په پای کې درته د اسحاق خان دغه نوی سندره نشرو.
غړپ می پستونی کې نه ختی دو غړپ می پستونی کې نه ختی دو غړپ می پستونی کې نه ختی خداز د چاته په فزړیم مسافر خداز د چاته په فزړیم مسافر يم جنت وهله او چخليم مسافر يم جنت وهله او چخليم